السلام علیکم اته بجی شو زه امید زهیر ملمو د خبرونه کې هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ وای په جنوا کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ او روغتیا سازمانونو له مشرانو سره کتلی. ویسټ نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی دا سازمانونه او نور مرستندوی اورګانونه په افغانستان کې په ژوند ژغورونکو عملیاتو بوخت او د مهاجرت کډوالو او د ناورینو له قربانیانو ملاتړ کوي. توماس ویسټ وای جنوا کې له خپل نورو شریکانو سره هم د طالبانو په روسي بندیزونو او هغو سیاستونو بحث کړی چې لاملې میلیونونه افغانانو ته د مرستو رسول له ګواښ سره مخ کړي. افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په ټویټر باندې زیاته شوې دا چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو وضعیت خرابېږي نو باید دوی ته د لاسرسي مرستې او راپور ورکولو په برخه کې ملاتړ وشي. په کابل کې پرون ماښام بیا 14 دوه کسه ټپیان کړي. د کابل د امنیا قومندانې ویان خالد زدران رسنیو ته ویلي چې 14 په پښتونستان واټ کې په یو شخصي هایلاکس ډوله موټر کې د یو نخلول شوي ماین له امله وه. هغه ویلي د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. په خواله رسنیو کې هم د دې 14 په اړه خبرونه او عکسونه خپاره شوي دي. د آسیا د کرکټ شورا د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه زیاته کړې ده. دا خبره د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. میرویس اشرف او د آسیا د کرکټ شورا د نورو غړیو هیوادونو مشرانو د شنبه په ورځ په بحرین کې د شورا په یو بیړنۍ ناسته کې ګډون درلود. میرویس اشرف داسې وخت د آسیا شورا د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ راتلونکي ته اندېښنې په ډېرېدو دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایی چلن وزارت خبر ورکوي چې لکندهار او دوبۍ ته مخامخ خلوتنې پیل شوې. د وزارت شنبه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړی چې لکندهار له احمد شاه بابا هوایی ډګر د کامیر شرکت لومړنۍ الوتنې دوبۍ ته وشوه. سعودي عربستان ته هم له دې هوایی ډګر پروازونه روان دي. طالب چارواکو هیله ښودلې چې وکولی شي لکندهار، ډیلی او چین ته هم دوه اړخیز پروازونه پیل کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا هم افغانستان ته د نړیوالو الوتنو بهیر عادي شوی نه دی. په نیمروز کې طالب چارواکو خبر ورکړی چې 13 اورې نږدې 8000 افغانان له ایران هیواد ته ستانه شوي دي. مختار اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت لري راپور ورکړی چې دا افغانان له ایران څخه د ورېښمو له لارې افغانستان ته راغلي دي. تر راپور له مخې له دغو بیرته راستنېدونکو افغان کډوالو سره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM لخوا د خوراکي توکو او پیسو مرستې هم شوي دي. د طالبانو بیا واکمنېدو د اقتصادي ستونزو، ګواښونو او بېروزګارۍ له امله لکونه افغانان له هیواده ووتل چې ډېر یې په ایران او پاکستان کې میشت شول. د شنبه پورس په پیښور کې د نامنې او ترهګرۍ پر ضد زرګونه کسانو لاریون وکړ. په دې لاریون کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو، مدني فعالانو او عام ولس برخه واخیسته. لاریون ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پیښور په پولیس لاینز کې برید وغنده او هغه یې په پښتنو حمله وبلله. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه پیښور ته راغلي خلک لومړی د پریس کلب مخې ته راټول شول او بیا یې د صوبایي اسمبلۍ تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. او د امریکا متحده ایالاتو د چین هغه بالون چې امریکا ادا کوي د جاسوسۍ لپاره یې فضا ته وردننه شوی او رانسکور کړی دی. دا بالون د شنبه په ورځ جنوبي کیرولینا کې یوې جنګي الوتکې په نښه کړ. د چین دا بالون یوه اونۍ وړاندې د امریکا فضا ته دننه شوی او امریکایي چارواکي ادا کوي چې د مهمو پوځي مرکزونو څارنه یې کوله. چین د امریکا په دې اقدام خفګان ښکاره کړی. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن رسنیو ته ویلي د چهارشنبه په ورځ د دې بالون د ویشتو امر کړی و خو پینټاګان ورته ویلي و تر هغه به انتظار کوي چې بالون د اوبو په سر ودرېږي څو د غورځولو ورستی خلکو ته زیان ونه رسیږي. د دې خبرونه لویه برخه درسي ساعت او تاندې څنګه ونیز خبرونه ته ځانګړې شوی خلمړی څورا پورونه. پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو له مشرانو سره خبري کوي او ورڅخه غواړي چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی دا خبره رسنیو ته کړې ده. پاکستانی چارواکي تور لګوي چې د پیښور په پولیس لاینز کې د جمعه دننه 14 د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو له افغانستانه پلان کړی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د پاکستان دا تورونه رد کړي او ویلي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کارول کیږي.
د پیښور په پولیس لاینز کې تر خونړي برید وروسته پاکستانی چارواکي وایي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو غواړي چې اجازه ورنکړي خاورې د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي دستیار او د دولت وزیر فیصل کریم کندی رسنیو سره په خبرو کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د یوې ناستې هغه پریکړه یاده کړه چې غواړي له افغان طالبانو او ایرانی چارواکو سره د ترهګرۍ ضد اړوندو مسلو باندې خبرې وکړي.
پڑوسی ممالک چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ افغانستان ہے
مونږ له خپل گاونډیو هیوادونو سره افغانستان افغانستان دی او که ایران له هغوی سره به خبرې کوو که زمونږ یا د هغوی خاورې ده، هغه د ترهګري لپاره ونه کارول شي، ځکه که زمونږ یا د هغوی ځمکه د ترهګري لپاره کارول کیږي مونږ پوهیږو چې د هغوی هم په کې لاس کیدای شي.
خیبر پختونخوا یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته د نوم د نه خپرېدو په شرط ته ویلي چې دوی د طالبانو له رهبر ملا هیبت الله سره د یادې مسلې په تړاو خبرې کول غواړي. لوړ پوړو پاکستاني چارواکو له هغې ډلې د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو تور لګولی چې په پېښور کې د جومات دننه خونړی برید د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو له افغانستانه پلان کړی و. د پېښور په برید کې چې د جنوري په 1 وشو د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنګزیب په خبره د وژل شو کسانو شمیر 144 ته رسیدلی دی، تر 200 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په برید کې اکثر پولیس ځواکونه مړه او ټپیان دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د پېښور د برید په اړه د پاکستاني چارواکو تورونه رد کړل او ویل پاکستان د افغانستان ته د ملامتۍ ګوته نه نیسي. متقی په یو غونډه کې په کابل کې بیا هم تکرار کړه چې له افغان خاورې چاته زیان نه پیښیږي.
اسلام د دې اجازه نه راکوي چې یو ور تعهد وکړو او بیا هغه عملی نه کړو. نو موږ ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ثابته کړې چې افغانستان نور د چا په زیان نه دی او نه چاته اجازه ورکول کیږي چې د نورو په زیان دلته فعالیت وکړي.
اخو د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی له امریکا غا اکثر په یو تازه مرکه کې ویلي پاکستانیان د ترګرو بریدونو لګو اکثر مختی او پاکستان حق لري چې د ځان دفاع وکړي.
We know that that spine between Afghanistan
the Pakistan aw Afghanistan tarman sima da dogo dalu la para o sam khwandi zaidai muj le samabat sara paadi ki kiyu chi muj sa kawali su aw sa mumkin kidai si pain hal ki muj da Pakistan khpalwaqi aw hogo prekru ta drana wai la ruchi gwaadi da dogo trahgaru da zapulu la para pase warshi.
تحریک طالبان پاکستان ډله په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. دې ډلې که څه هم تیر کال د یو څه وخت لپاره له پاکستاني ځواکونو سره اوربند وکړ خو وروسته بیا پر پوځیانو بریدونه پیل کړل. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو په پاکستان کې د ټي ټي پي بریدونه دوه برابره زیات شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د افغان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف چې د کرکټ اسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی وایي دا ناسته د افغان کرکټ د راتلونکي په تړاو ارزښت مانوه.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د شنبې په ورځ په بحرین هیواد کې د کرکټ اسیایي شورا په ناسته کې ګډون کړی دی. ښاغلی اشرف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ اسیایي هیوادونو له افغان کرکټ څخه بشپړ ملاتړ اعلان کړ او د افغان کرکټ د لا ډېرې پرمختیا او ملاتړ ژمنه یې هم وکړه. د افغان کرکټ عمومي رئیس په وینا چې د هندوستان او پاکستان هیوادونو تر څنګ د کرکټ اسیایي شورا له غړو هیوادونو سره پر راتلونکو دوه اړخیزو لوبلړیو هم خبرې کړي دي. هغه دغه راز وایي چې په یاده ناسته کې د شورا د بورډ غړو له لوري افغان کرکټ ته د بودیجې سلنه هم لوړه شوې ده. هغه وړاندې وایي
څنګه چې افغان خبر د منکو بحرین کې د آسیایي هیوادونو کلنې غونډه ده د بورډ غړو درې مهم ټکي یا درې مهم زیر هیوادوالو لپاره لرم. لومړی دا چې پخوا به د آسیایي شورا چې کوم آسیایي جام کېده دغه چې به کوم عاید و یا به موږ ته د پیسو کومه فیصدي نیوله هغه شپږ فیصده وه، ولې خوشبختانه فیصدي دې جلسه کې تر 1500 پورې ورسېدل نه یو دوه هم زیاته شوله. نو دغه یو ډېر خوشحالي خبر ده فاینانشلی د افغانستان لپاره. سربېره په دې هیوادونو د خپل ژمنتیا وښودله، موږ ورسره میټینګونه وکړل چې هغوی به موږ سره هغه سیریزونه چې پاتې دي سیالۍ ورسره پاتې دي پایلټ شل هغه به هم له موږ سره کوي.
ښاغلی اشرف زیاتوي چې د آسیایي شورا له دوه غړو هیوادونو سره د افغانستان په کوربتوب د 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پر درې اړخیزه لوبلړۍ هم یوې پایلې ته رسېدلې دي چې مارچ کې به په افغانستان کې ترسره شي. نوموړی ډاډ ورکوي چې د افغانستان کرکټ ته به په راتلونکي کې هیڅ ډول ستونزه نه وي او په هره برخه کې به پرمختګ کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا د برمل او غیان ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې د سړی هوا او کافی امکاناتو د نه لرلو له امله هر ورځ سپینګیری ماشومان او ښځې مړ کیږي. دوی ازادي راډیو ته ویلي بشری مرستې ورته نه دي رسیدلې او خپل شپې او ورځې په کندو او غارونو کې تیروي.
خلک لاله سوار کوو، مقصد شپه په ورځ کې مخ چې ګورو ولسوالۍ کې مقصد د شپه او تر لاسو مړې مخ خبرې کوو.
د پکتیکا د غیان ولسوالۍ اوسیدونکو
نوموړی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، د سړې هوا په پیل سره د دوی ژوند په ګیان ولسوالۍ کې سخته شوی. دا ادعا کوي چې د سخت ژمي او امکاناتو د نه لرلو له امله هر ورځ د ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د خلکو له مرګه خبرېږي.
په ګیان ولسوالۍ کې په اوسني وضعیت نو مقصد چې ژمی راغلی دی او ډېر سخت شرایط دي، ډېر سخت وضعیت دی، مقصد چې هیڅکله د توان او د کتلو وړ نه دی، ځکه چې دلته سپینګیري او ماشومان، زنانه او مردانه او مقصد سینه بغل ناروغي بخي زیاته ده دلته، او دوايان مواین بخي نشته، او دا سینه بغل چې د مقصد ډیر خلک لاله سور کوو، مقصد شپه پوراس کې مخ چې ګورو پولیس والے کې مقصد د شپه غو تر لاسو مړي مو خبرې کو چې مشو مرده زنانه مرده او مقصد سپینګیره مرده.
د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو چې د هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شوی، دوی بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
میګ ډېر د سوړ سره مخمخ شوی، په کنده په خمه کې پروت دی، د کنده نه بیمارون شوی او سوړ ډېر خراب کړي، ساګ ډېر زیات ساړه دی دلته، د سپینګیری او د بډاګون د سوړ د واجه مړ شو، نن یو بډا سوړ د واجه مړ شو، میګ نن خاورې ته وروس پوره دلته ډېر محسوسه پروت دی دای ویني.
خو د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت دا ادعا ردوي او وایي چې دوی پکتیکا کې د سړې هوا له امله د مړینې موارد نه لري. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
پکتیکا کې موږ تلفات نه لرو، تر اوسه ژمنی تلفات نه لرو، او د زرنم زیات کورونه ورته جوړ کړي دي، اوسه پورې د نورو کوروم کارونه جریان لري د جوړولو.
د پکتیکا ګیان او برمل هغه ولسوالۍ دي چې د تیر 2022 کال د جون د میاشتې زلزلې سختې وځپلې او خلکو ته د ځاني تلفاتو ترڅنګ پراخ مالی زیانونه هم واړول. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي چې د پکتیکا ګیان، برمل او سپیری ولسوالیو کې شاوخوا 2300 کورنیو ته ژمنې توکي رسولې دي. دغه کمشنرۍ د جمعې ورځ ناوخته په یو ټویټ کې ولیکل چې یادې مرستې د ډسمبر میاشتې په نیمایي کې دغو سیمو ته لیږلې دي. د UNHCR په وینا دوی د یادو مرستو ترڅنګ په دغه ولسوالیو کې اړمنو ته نقدي پیسې هم ورکړي چې د ژمي لپاره پرې تاوده توکي وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیان ښاغلي رحیمی د ژمي په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ژمي د سړې هوا د څپې په پیل سره په تیرو دریو اونیو کې، یعنی د جدي له شلمې تر اوسه، په ټول هیواد کې 1600 کسان مړه او دیش تنه نور شوبل شوې دي. نوموړي د غشان ویلي وو چې د سخت واوري ورېدنې له امله 1600 کورونه نړیدلي او 8000 څاروي لمنځه تللي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برېټانیا صدر اعظم وایي له اوکراین سره د پوځي مرستو چټکولو په برخه کې یو نوې هوکړه شوې ده. په همدې حال کې د پرتګال صدر اعظم هم ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه واستوي.
د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په ټلیفوني خبرو کې له اوکراین سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د چټکولو پر اهمیت صلاته ورسېدل. د سوناک دفتر په بیان کې ویلي تمرکز یې په دې دی چې د برېټانیا پوځي دفاعي تجهیزات ژر تر ژره په اوکراین کې لومړی کرښې ته ورسیږي. د اعلامیې له مخې د دواړو هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې نړیوال شریکان دې له اوکراین سره خپلې مرستې ګړندۍ کړي څو له فرصت څخه په استفادې روسي ځواکونه شاتګ ته اړیستل شي. د پرتګال صدر اعظم انټونیو کوستا هم د شمې پرز د مرکزی افریقا جمهوریت د خپل سفر په ترڅ کې لوسا خبري اژانس ته ویلي هیواد به اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه واستوي، خو دغه ټانکونه د شمیر له سرګندولو ډډه وکړه او ویل په مناسب وخت کې به اعلان کړي. تر دې مخکې جرمني هم ویلي و چې اوکراین ته به لیوپارد 2 ټانکونه واستوي او د امریکا متحده ایالاتونو هم اوکراین ته د ابراهام ټانکونو د لیږلو ژمنه کړې. په داسې حال کې چې اوکراین له لویدیځو هیوادونو څخه د روسیې د نامواجه یرغل په وړاندې د مبارزې لپاره د لا زیاتو پوځي مرستو غوښتنه کړې. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې CIA مشر د اوکراین په جګړه کې راتلونکي شپږ میاشتې مهمې بللې دي.
I think the next 6 months
ز فکر کوم راتلونکو شپږ میاشتو زما په اند او د سیاسي د ارزونې لمخې مهمه دي. زما په فکر چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا د مخه داسې فکر لري چې ګواکې وخت به دغه په ګټه سرخي، هغه شرط والی چې اوکراینیان به ماته او په اروپا کې به سیاسي ستړیا رامنځته کړي. امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې سیاسي مشر ویلیام برنز د ایران او روسیې ترمنځ د پوځي اړیکو ژوریدل په ځانګړي توګه د اندېښنې وړ بلل. هغه ویلي د ایران د شاهد 136 بی پیلوټ الوتکې د روسیې په ګټه د اوکراین خاوره بمباردوي او د بیګونا ملکی وګړو د وژلو لپاره کارول کیږي.
پر اوکراین د روسیې ناموجه یرغل لنګدې یو کال روان دی ورستر بلې په بیلابیلو سیمو کې د جګړې د شدت په اړه راپورونه خبريږي په تیر دوه ورځو کې په دونیتسک لیمان باخموت او دیوکا او نوو پالیوک سیمو کې روسانو خپل تعرضي عملیاتو ته دوام ورکړی دی
لملتیا مو مننه او سمتان د څنګه او درسي ساعت خبرونه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري
دوی ته واځه به دغه تنس نه جوړیږي دا خبره قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي
ټول را پورې خندل ومن څه خلې نه شو بسله
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي مثبت عمل وکړي
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا بشي همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو ورسته پاتې شي افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم وو او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته ټول را پورې خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله دغه سي ورته ودرېدم خیر کې یو څو شاګردان لړ شکایت وکړو دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ بل لړم غزم پریفو بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه ځکه چې بیا اوسه زه په خایسي ومنلم به شاګردان ډېر نه شالو درس مې انشاء الله ورو ورو جرأت مې انسې شو درس ورکول مې شي شاګردان راځي موږ خپل راسي او کور کې مشمن باندې پریکټیس کول او ان تختم پیدا کړو خپل تختې باندې لیکچر ورکول مشمن د سزده کول د انګلیسي د سې میتود باندې لړ
نثار احمد بل غزوان دی چې وای په ځان باور نه لري د سبب کورنۍ بولی چې د تشویق پر ځای ډیر کله د تداسې خبرې کړي چې په ځانې د باور وژلای
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم دا ټول د څه شي تاثیر دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو یا مثلا کم څه مونږ وختلې دي هغه تر رسیدلې نه یو لکه ما سوچ ځنه مثلا یا کورس ویلای مثلا کورس کې مې خې نمرې اخیستې دي یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلم ټول تمیل والا ما سرټیفیکیټ اخیسته ده داسې مثلا د جبه کې ډیر نمرې ما وړې دي یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې خېنه نمرې اخیسته دي دوی راته واځه به دغه تنه سره جوړیږي واځه خبرو قصه کې مو وسه دا اصل دلیل هم ده نه دلیل چې اوس مثلا موږ اوس نس کولای یو سټیج پر سر باندې لار سمه یو سی بارا کې خبرو کوم دا ټول دې هم ده تاسو کړه
عبدالرزاق منظور وایي هغه چې ویری یو په ځان باور نه لري دوی ډیر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي
تر ټولو مهمه ویره ده هر څوک لدی ویره کوي کنه چې مثلا زبې یو داسې بي وزن خبره وکما چې دی یو چا د تمسخر سبب بشمه حال دا چې مونږ کچيري خپل په نفس باندې اعتماد زیات ول روزي مونږ د کامیابی سبب کیږي ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته مون رسیدو او د ناکامۍ سبب هم کیږي یعنی کچيري یو انسان وګوري چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتې کې خپل هدف ته ځان ورسوي هغه کچيري خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کال بعد خپل هدف ته رسیدي
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس لایوي رسنۍ سره کار کوي وایي دا د خوانځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان پاړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډیر څه کولای شي
د دې انسان د روزنې جوړونې لمړنۍ بنسټ چې د هغه کورنۍ د بیا ورپسې خوانځي او پانتون هم دغه سیم کا په خوانځي کې یو ماشوم وهڅول شي هغه باندې کار وشي په هغه باندې یعنی دغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کوي بل خبر ویل هنر زشی او هغه دی دوه څول شي چې دا راپورته شي خبر و کی د خپل ان په آزاد توګل خلکو سره شریک کی. نو دا زما پان باندې چې د ټولنه ته یو سالم انسان دی یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان د هټه رسیږي چې د لزان سره څل لري خو نشي کوله ډار او ویره ور سره چې خلکو سره شریک کی. دا خپل انسان کې د هغه زنجیر دی چې دا باید خپل مات دا چې څنګه د ماتول شي دا باید خپل ځوان ورته وحل لار پیدا کړي چې څنګه کول شي چې د خپل غاګ خپل خبره خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتی شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه وروجني. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لرې ووسي چې په ځان د باور ور ختمه وي.
زه یو ښه مثال دا لرم. په یو وخت کې زما سره زما د کلي زخ ډېر خپلوان یا ملګري په فیسبوک کې ول. بیا به کله چې ما کوم شعر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو طبعا دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنیتونو سره. بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وای کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه. بیا ما هغه دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي. زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته نشي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم. اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی او دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې موږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که موږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي ده پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت موږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو. لکه هغه هر وخت باید موږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم. د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو. لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم. ان دغه کلمې دي چې کله موږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري. عوامل څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و. ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکي او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده. دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي. ډېری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډېر څه غواړي ډېر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي. ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي. ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېری کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي. یعنی د استاد لخوا فشار د ملګرو لخوا فشار د کورنۍ لخوا فشار د ټولنې لخوا فشار د همزولو لخوا فشار په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي.
وام هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تن کې ځوانان او پټول کې انسانان وخت نا وخت لستون سره مخامخ کیږي که په داس شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او ترکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچې دي او مقید دي، بسته دي ټولنپوهنې له نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او ترکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ یعنې هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاوو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګر او په اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي. لګړ وروي ستون سر مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یار چته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمند ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولی سو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدی سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولی شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي؟
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کی، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیتونه ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع ووسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کی، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کی، دی کولی سي پر خپل نفس باور او اعتماد لوړ کی. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکوي چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد تر سره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تان دي څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه سوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډیره سخته وه. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي. او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوابان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د ماشوموال نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنی که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي. یعنی کله چې موږ وظیفه پرېږدو، یا مو څوک وظیفه نه راکوي، یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري. یعنی موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات په حل ولرو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړ وي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقدې پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانه یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید دی وی بلی ورځ لپاره په دې فکر وکم چې زما دغه انرژي دغه توانایی دغه قابلیت دغه استعداد شاید دی عمر په تیرېدو سره سم داسې پاتې نشي، زه باید دغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډیر ځوانان سیله ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنې هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسوده وي، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسوده وي. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته له هغې بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته مېرمن دې ده، ماشومان واړه دي، خو د وخت په تېرېدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. دا مخام لشپگو دا سهار تر شپگو بجو پا منزنی چپا 12:49 او دا سهار لشپگو دا مخام تر شپگو بجو پا لندو چپو 19:25 ازادی رادیو شپا و رس لطاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت ته ښه راغلاست. په درسی ساعت پروگرام کې نن د تاریخ مضمون واردی. په نننۍ خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ تدریسیږي. یادونه کوم چې د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د پیغمبرانو د تاریخ په سلسله کې په تیر درس کې مو د ابراهیم علیه السلام د قوم د اوسیدو یو شمیر مهمې سیمې وپیژندې. د تیر درس په دوام نن د ابراهیمي تاریخ یو په زړه پورې برخه لولو. ښوونکی نن د ابراهیم علیه السلام له لورې د بتانو له عبادت څخه د خپل قوم راګرځولو تاریخ بیانوي. دا به واورو چې ابراهیم علیه السلام په دې لار کې څه سختۍ وګاللې او له نمرود سره یې څنګه مقابله وکړه.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې الله پاک پر خپلو بندګانو باندې مهرباني وکړه او د هغو د لارښوون لپاره یو پیغمبر ابراهیم علیه السلام راواستوي. اوس په دغه درس کې موږ ابراهیم علیه السلام او نمرود وایو. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی وو او د بابل یعنی بین النهرین په خاوره کې وزېږېدی. نوموړی له هغو لویو پیغمبرانو څخه دی چې خدای تعالی هغه خپل دوست شمیرلی وو او د خپلو نیکو اخلاقو څخه په قرآن مجید کې هم یادونه کړې ده. ازر چې د ابراهیم علیه السلام پلار وو، بوتان یې جوړول او خلکو د هغه بوتانو عبادت کوي. کله چې ابراهیم علیه السلام ځواني ته رسیږي یا هم ځوانیږي، نو یې ولیدل چې د بابل خلک د بوتانو عبادت کوي. ابراهیم علیه السلام هغوی ته وویل په خپل لاس جوړ شوي بوتان خپل خدایان مه بولئ، ځکه چې هغوی نه خبرې کوای سي، نه چاته ګټه رسوای سي او نه هم چاته تاوان رسیږي. د کایناتو خدای یو دی، موږ یې پیدا کړي یو، مشترک کو روزي راکوي، کله چې ناروغ سو صحت راکوي او د مرګ څخه وروسته مو بیا راژوندي کوي. خو د ابراهیم علیه السلام خبرو پر ازار او د بابل پر خلکو باندې کم اغیزه او تاثیر ونه کړي او ورته ویل چې دغه کار زموږ پلرونو هم کړی دی او موږ هم کوو. ابراهیم علیه السلام هغو ته وویل چې تاسی او ستاسو پلرونه عبادت کله چې عبادت کوي دا دواړو غلط کړی دی، یعنی د دغه بوتانو عبادت کول غلط دی. د خدای پاک جل جلاله وحدانیت او هستی ومني ترڅو په دواړو نړۍ کې بریالیتوب در په برخه شي. ازر ورته په غوزه کیږي او ورته وایي چې کچیرې ته موږ منه کوې نو موږ به تا سنګسار کړو. نو ابراهیم علیه السلام تو وسلام هم په ځواب کې ورته وایي چې ما وبخشي، دا بخښه د پلار په خاطر وغوښتله چې د پلار هم بد پرستو د بوتانو عبادت یې کوي، د دوی د ډلې څخه وو او داسې نس کېدلی چې پر خپل زوی د کم پلار نه یې کړه. نو خپل د پلار د خاطر یې ورڅخه بخښنه وغوښتله. وروسته د هغه په ادامه سره راځو د ابراهیم علیه السلام د بوتانو ماتول. ابراهیم علیه السلام څنګه بوتان مات کړل اوس به وایو. یو ورځ د کلي خلک ټول د اختر په میله د ښار څخه وتلي وه. نو ابراهیم علیه السلام له دې حالت څخه ګټه واخیستله او د بوتانو کوټې ته ننوتې. بوتان یې ټول مات کړل او تبر یې د لوی بد په غاړه کې کښېښوي. کله چې خلک بتخانې ته راغلل او ویلیدل چې بوتان یې ټول مات شوي دي، نو له ابراهیم علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړله. اوس نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې ټول خلک د ښار څخه وځي مګر ابراهیم علیه السلام ته نه څوک څه وایي او نه هم ورسره ځي. ابراهیم علیه السلام په هغه ورځ دوی ته داسې وویل چې زه مریض یم. د هغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره دوی ټوله بوتان ماتوي او هغه تبر د دوی د لوی بد په غاړه ورزړوي. ابراهیم علیه السلام څخه بیا وروسته د خلکو پوښتنه وکړه چې د بوتان تا مات کړی دی، خو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې یا ما نه دي کړی، تاسو مو د خپل لوی بد څخه پوښتنه وکړئ. خلکو ورته وویل چې بد خو خبرې نسی کولای او هغه هم نه شوریدلی سي او دا کار هغه نسی کولای. ابراهیم علیه السلام بیا ورته وویل که چیرې بد خبرې نسی کولای نو تاسو ولې عبادت کوئ؟ سره له دې هم د بابل خلک مغرورانه پوه خلکو د ابراهیم علیه السلام خبرې نه منلې او د بابل د بادشاه چې نمرود وو او کافر وو د بتانو لمنځنه کول امر یې وکړ چې ابراهیم علیه السلام دې په اور کې وسوځل شي. ځکه نو د بابل خلکو لوی اور بل کړ او د ابراهیم علیه صلوات و سلام یې دغه ډارون کې او ډیر سخت اورته ور وغورځوي. خو ابراهیم علیه صلوات و سلام پر خپل الله جل جلاله باندې تکیه کړی و او د الله پاک رضا ته سر کښېښوي چې دا وخت ابراهیم علیه السلام د شپاړس کالو و. خدای تعالی ابراهیم علیه صلوات و سلام روغ رمټ د نمرود د اور څخه وژغوري. دغه اور یې ورته په شین باغ بدل کړ، یعنی ټول یې ورته په ګلانو بدل کړ. خو نمرود بیا هم عبرت وانخستی او د خدای پاک سره جګړه پیل کړه. خو دلته موږ دریمه موضوع لرو چې لیکل شوې ده پر نمرود او کوم باندې د حشرو یعنی غوماشو لشکر. کله چې نمرود د الله پاک سره جګړه پیل کوي نو د الله پاک د خوا څخه د غوماشو یو لشکر راځي چې ډیر کمزوري مخلوق دی، د هغه جنگ ته ور واستول. د نمرود لشکر د همدې غوماشو د زخمونو څخه مړه سول، یعنی کله چې غوماشو چیچل یا غاش په لګوي د هغه د زخمونو څخه هغه لشکر مړ کیږي. خو یوه ړنده او ګوډه غوماشه چې د نمرود په پزه ننوځي د هغه د سر مغزه یې وخوړل او وروسته د یو څه مودې څخه هغه هم په ډیر زورو او کړاوونو باندې مړ کیږي. وروسته راځو د ابراهیم علیه السلام تو سلام د بی بی سارا سره واده. ابراهیم علیه السلام وروسته تر دې له بی بی سارا سره واده وکړي او بیا د هغې سره اول شام ته ولاړي. شام د یو ښار نوم دی او وروسته بیا مصر ته سفر وکړي. د مصر پاچا چې د بی بی سارا اعلی او ښه اخلاق ولیدله نو د هغې څخه زیات درناوی او عزت وکړي او بی بی هاجره یې هغې ته ور وبخښله. بی بی هاجره ایمان راوی او کلونه کلونه د بی بی سارا رضی الله عنها په کور کې ژوند وکړي. خو ډیر کلونه تیر شول چې د بی بی سارا او ابراهیم علیه الصلاه والسلام اولاد نسبیدا. په پای کې بیا بی بی سارا د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه کوي چې د بی بی هاجره څخه سره نکاح وکړي ترڅو ګوندی الله پاک جل جلاله ورته زوی ورکړي.
د ابراهیم علیه السلام او نمرود په مقابله کې مو واوریدل چې نمرود نه یوازې له ابراهیم علیه السلام سره د دښمنۍ لار غوره کړه، بلکې د خدای د اوامرو په وړاندې هم ودرېده او دا باطله ادعا یې د ده او د هغه د لارویانو د تباهۍ سبب شو.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
د خبرونې په دې برخه کې د اتم ټولګي د تاریخ وار دی. په تیر درسي ساعت کې مو د هارون رشید حکومت او حاکمیت ولوست. موږ دا مطالعه کړ چې هارون رشید د خپل حکومت په حدودو کې د پرمختګونو ترڅنګ خپل گاونډیو حاکمانو سره هم ښې اړیکې درلودې. نن به د هارون رشید له مرګ وروسته د هغه د زوی محمد امین بن هارون د واکمنۍ تاریخ ولولو. په درس کې به دا ولولو چې آیا امین د خپل پلار له مرګ وروسته د هارون رشید لار تعقیب کړه که د حکومت کولو بله بڼه غوره کړه. دا تاسو او د هم د ښوونکي درس.
په تېر درس کې مو وویل چې هارون رشید په 1309 هجري قمري کال کې وفاتېږي، نو د هغه څخه وروسته امین پر تخشنه، یعنی محمد امین بن هارون د هغه زوی پر تخشنه ستی. امین یو به تدبیر او عیاش سره یو د ده پلار کم وسیعت چکری و د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی د هغه پلار وسیعت داس و چه اول بده بیا د دورور ولیعهد دی خود د هغه پر خلاف باندې خپل زوی ولیعهد و تاکی. کله چې مامون د دې پیش څخه خبریږي د امین پر خلاف راپورته کیږي، ځکه چې ځان یې د امارات مستحق کړي. د مرکز سره یې اړیکې پرې کړې او په خپله د سلطنت اعلان وکړي او د بغداد په لور روان شو. امین سمدلاسه 5000 عسکر ور ولېږل. علي بن عیسی مخکې له دې څخه چې خراسان ته ورسیږي د ری سره نږدې د طاهر لخوا چې د مامون رشید سپه سالار و، طاهر د سپه سالار و چې د سپه سالار د ټولو عسکرانو یا هم سپاهیانو پر سر مشرتول کیږي، د طاهر لخوا وجل کیج هغه د علی بن سینا وجل کیج بل کال بیا امن نوی او تازه لشکر د مامون مختور ولیږي خو دا ځل هم د مات سر مخامخ سو او طاهر د امن لشکرې تر بغداد پورې وځغلوي په 198 هجری قمری کال کې یې بغداد ونیوی او امین یې بندي کړ وایي چې امین د څو تنو په واسطه ووژل سو او د هغه سر یې مامون ته په چپمرو کې و وایستوي او په دې ډول مامون واک او امارات ته رسیږي اوس راځو عبدالله بن هارون یعنې مامون الرشید د امین د وژلو څخه وروسته په 198 هجری قمری کال د مامون د سلطنت پر تخت کښېنستی د مامون روزنه د جعفر برمکی تر لاشونه لاندې سوې وه برمکی په هغه وخت کې د علم او فضل له پلوه ډیر اوچت او لوړ شخصیت و د 198 هجری قمری کال څخه تر 203 هجری قمری کال پورې مامون خپله پلازمینه مرو چې په خراسان پورې اړوند سیمه وه وټاکله وروسته بیا د 203 هجری قمری کال څخه تر 213 هجری قمری کال پورې یې د امام رضا رحمت الله علیه په لارښوونه بغداد خپله پلازمینه وټاکله دا دوره د اسلام په تاریخ کې د علم او فن د ترقی په لحاظ ډیره مهمه دوره شمیرل کیږي مامون خپله لور د فضل بن سهل په مشوره امام علی بن موسی رضا رحمت الله علیه ته په نکاح کړه امام علی رضا رحمت الله علیه ولیعهد وټاکه او د الویانو شین بیرغه د عباسیانو د تور جندوی پر ځای وزړوي طاهر پوشنجی ی خپل سپهسالار وټاکی مامون په بغداد کې د خلکو د بدامنی یا هم کوم امن چینو هغه د منځه یوړي او نور بغاوتونه یا هم ناکراری چې وې د مامون په وخت کې هغه بیا پیدا شولې د دې په تدبیر سره بیرته لمنځه ځي اوس د مامون جنس پتونه وایي چې مامون سیس پتونه درلوده مامون یو د علم او فضل په لاوه یې په ټولو عباسي حکمرانانو کې ډیر اوچت مقام درلودي په تفسیر فقه فلسفه شعر او ادب کې پوره مهارت درلودي د قران کریم حافظ هم و د ده په دوره کې عدل او انصاف ته خاصه پاملرنه کېده او د عدالت یا قضا په دفتر کې غریب او معتبر ته یو شان کتل کېدله خپل بدی هم د معمولی انسانانو په څیر د قاضیانو په مخ کې درېدی او د هغو پیسو ته به احترام کوي مامون لشلو کلو او 15 میاشت پاچاهي کولو څخه وروسته په حق ورسېدی او وفات شو
دا تم ټولګي د نن ورځې درسي ساعت په دوام واوریدل چې د امین لوژل کېدو وروسته د هغه ورور مامون رشید واک ته ورسید خوونکی دا ویل چې د زده کړو او علمیت لامله مامون د امین خلاف یو خورا ښه حاکم بو او د هغه تر حاکمیت لاندې علم او فرهنګ هم وده وکړه
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د نهم ټولګي درنوز د کونکو درسي ساعته هر کله راشي کمو یاد شینو په تیر درس کې مو داول وصل چې د احمد شاه بابا لومړی کار داو چې افغانستاني امن کړ او تر خپل حاکمیت لاندې سیمو ته ثبات راوستل نن د احمد شاه بابا لوري په اداره کې اصلاحات ولو دا بول ولو چې د احمد شاه بابا حکومتي تشکیلات څنګه وو او د دولت د ثبات لپاره د حکومت ترڅنګ نور کوم داسې تشکیلات رامنځته کړل ترڅو د چارو په اصلاح او سمون کې ورسره مرسته وکړي
احمد شاه بابا اداري اصلاحات او پوځي فعالیتونه لومړی راځو اداري اصلاحات احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړښت کې اصلاحات راوستل وزیران یې وټاکل د مشرانو جرګه جوړ کړه د حکومت ډول یې د ټول ټولو اسلامي هیوادونو په سیر مطلقه سلطنت وو. د مشرانو په جرګه کې نه پوه کسان غړیتوب درلود چې د تصمیم نیولو لوړ ځای وو. د نظام اداري جوړښت یې له درې ګونو قواوو، اجرائیه، مکننه او قضایه څخه جوړو. قضایي قوې پورې خپلواکي درلوده. د هیواد په عواید یې د مالیاتو د ټولولو، غنیمت مالونو، جنګي غراماتو او پاچاهانو د تحفونو ترلاسه کول. احمدشاه بابا خزانه له سرو زرو، ګاڼو او قیمتي ډبرو نه ډکه وه. د نوموړي د مهمو کارونو څخه د کندهار ښار نوې ودانۍ جوړول وه. بل پوځي فعالیتونه، احمدشاه بابا په پوځي برخه کې ځانګړی استعداد درلود. د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یادول، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ورباشه. په دې توګه بریالی سو چې سیاسي یووالی ټینګ کړي او هیواد د خپلو طبیعي پولو ته ورسوي. احمدشاه بابا په پوځ کې دوه ډوله سرتیر و. یو ډول یې منظم او بل یې نامنظم ځواک و چې د قومي ځواک په نوم یې شهرت درلود. احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمېر په منځني ډول سل زره تنو ته رسېده. قومي ځواکونو ته د خدمت په مهال له مالیه ورکولو نه معاف کېدله. د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون روپیو ته رسېدل چې له نیول سویو سیمو څخه لاسته راتلل. احمدشاه بابا په درې ګونو لارو کې وسلوال ځواکونه وګمارل. تر ټولو مهمه جګړه یې د هند په لور د پانی پت په نامه شهرت لري چې په پایله کې احمدشاه بابا د اتل په توګه راڅرګند سو. افغاني ځواکونو ډېر زیات غنایم لاسته راوړل. د نظم منځته کولو په مخه احمدشاه بابا د دوه ځله د لویدیځ په لور لشکر وایستل چې په پایله کې نوموړي ته ډېر بریالیتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو ټاکلو په مخه د شمال په لور هم لشکر وایست چې بریالیتوبونه په نصیب سو. او د آمو سیند یې دواړو حکومتونو ترمنځ طبیعي پولو په توګه وټاکله. بل د راځو د احمدشاه بابا کارنامو ته. احمدشاه بابا د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او د قومونو ترمنځ د یووالي په رامنځته کولو کې بریالی سو. له همدې امله ځانګړی ځای له درلودلو نه برخمن و. نوموړی هغه پاچا و چې تاج یې پر سر نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، پټکۍ یې تاړه او د ځمکې پر مخ کښېناسته. هغه له خلکو سره نیغه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخص په توګه د خلکو په شخړو کې پریکړه کوله. په ورین تندي له خلکو سره خبرې کولې. د زړور او هیواد پالونکی سړی و. په نړیوالو چارو کې له عدالت څخه کار اخیسته. کړکېچونې په سوله ییز ډول حلول. په سیاست کې د نرمش پلوی او د تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه. سره له دې چې د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلوده، له وینو تویولو نه ډډه کول. د ښو او نیکو اخلاقو له امله ورته د بابا لقب ورکول سوی و. احمدشاه بابا له شپږویشت کاله واکمنۍ څخه وروسته د هغه ناروغۍ له کبله چې ده ته ورپېښه شوه، د 50 کلو په عمر په 1551 لمریز کال کې چې د 1293 زیږدیز کال سره سمون لري، له نړۍ څخه سترګې پټ کړې او د کندهار ښار د مبارک خرقې په انګړ کې خاورو ته وسپارل سو.
لکوون کې مواوري دل چې احمدشاه بابا په نظامی برخه کې خورا مهارت درلود، نو له همدې امله د خپل حاکمیت د ثبات لپاره یې کافي پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا و چې د دولتداري او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره یې د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون
د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګران اوس د کوونکو اله د چین نه نه درس ترته پزرپوري تمام شوی دی. پام دې هله ل تاسو مو غوښتنه ده چې ل درسي ساعت ورسته ل نننی لوستل شوی درس څخه په استفاده په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنی او تمرینونه حل کړئ. نننی درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.